السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري د مازیګر سلور بجې دی په روانه غړی کې زه منور شاه تاسو کور پایم په خبرونه کې د کوټه د هدفي وجنو کمې چې بیګا تر سره شوې دي دا غي ورسته حال درکو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د نړۍ یو شمېر نو ریپورټونه هم لرو دروانه غړی په دویمه نیمای کې به نیخ پنیغه د خزو د فن او هنر په اړه خبرونه سروي هم واوري خو د خبرونې په سر کې د احمد شاه زمينه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د شیا مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو او انجمن تاجران په کوټه کې د وژنو په ضد نن د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. په پاکستان کې به صدارتي انتخابات د اګست پر شپږمه نیټه کیږي او په مصر کې د تیر شپې راهیسې د پولیس او د هیواد د لریکلسي ولسمشر محمد مرسي د پلویان ترمنځ په نشتو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او تر دوه نیم سوه زیات ژوبل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په بلوچستان کې د شیا مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو او انجمن تاجران نن په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د هغه وروسته د تیر ماښام لومړی د کوټه پر مسجد روډ نامعلوم وسلوالو په موټر کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او څلور تنه یې وژل او دوه نور یې ټپیان کړل. وژل شوي څلور واړه شیا مسلک هزاره ګان دي. پولیسو ویلي چې دا یو افریقي پیښه وه. بل پیښه د شپې ناوخته د کوټ ښار د کاسي روډ پر خدای داد چوک هاوخ رامنځته شوه کله چې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د ایسکریم په یو دکان کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او دوه تنه یې وژل او درې نور یې ټپیان کړل. د پولیس په وینا په جلسو کې یو کس سنی دیني عالم دی. د دې پیښې په اړه چا په غاړه نه دا اخیستې خو وسلوالي ډلې لشکره جنگوي ویلي چې د کوټ پر مسجد روډ هغه لومړی پیښه دوی کړې ده چې څلور کسان پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچي کې د بنامني پر زیات سو پیښو اندېښنه شو دلې ده. یاد کمیشن په ویلا مې کې ویلي چې د کراچي د شهرانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونړی ثابت شوی دی. چیرې چې په تیر شپږ میاشت کې 1126 کسان وژل شوی دي. خو د کراچي د پولیسو وایند عمران شوکت وايي دومره کسان نه دي وژل شوی لکه څومره چې د بشري حقوقو کمیشن شو دلې دي.
میرے پاس ایگزیکٹ فیگرز ابھی اویلیبل
دی وای ما سره د وجل شو کسانو صحیح شمیره اوس محل نشتا خو زه باوریم چې د وجل شو کسانو شمیره دومره زیاته نه ده څومره چې خودل کیږي. خو تاسو په خپل هم وینئ چې د ټاکنو را ورستو د تشدد په پیښو کې ښکاره کمواله راغله دي.
د بشري حقوقو د کمیشن په دې ریپورت کې ویل شوی چې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نشه شوی دي چې شمیر یې 1545 دی. په افریقي ستاک تاریخوالي کې بیا درونی به کسان وچل شوی دي. ریپورت وايي په وجل شو 1126 کسانو کې د پولیسو دونیوي عسكر هم شامل دي. د پاکستان انتخابات کمیشن ویلي دی چې په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اګست پر شپږمه نیټه کیږي. په دې لړ کې لومړی د انتخاباتو کمیشن د صدارتي ټاکنو لپاره د اګست شپږمه نیټه تجویز کړه او د منځوري لپاره د انتخابي کمیشن مشر فخر الدین جی ابراهیم ته لیږلې و چې د هغه لخوا ومنل سول. دا ډول به د نوي ولسمشر اعلان د اګست پر اوومه نیټه کیږي. د پاکستان د ولسمشر ټاکنه د قومي اسمبلی، سینټ او صوبایي اسمبلیانو غړي کوي. تم سرګندېږي چې د زیاتو چوکیو په لرلو سره به نوي ولسمشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نومول شوی امید واروی. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د چوکي مودا د سپتمبر پر اتمه پای ته رسیدي. د افغانستان د روزګان والی د افغانستان پر گاونډي هیوادونو په ځنګړې ډول پر پاکستان تور لګوي چې په وینا د افغانستان په بربادي کې لاس لري. د روزګان والی امیر محمد اخونزاده د خبرې د دی ولایت له مرکزی زندان څخه د نه تنو بندیانو د آزادولو پر وخت کړي. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر مشال رادیو ته ویلي چې دغه بندیان د روژې مبارکې میاشت په مناسبت د افغان ولسمشر د فرمان له مخې آزادېږي. د روزګان والی له آزاد سو بندیانو غوښتي چې د پردوی په غوښتنه د کار نه کوي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره د کوشش وکړي. د تیر یکشنبه په ورځ د روژې په مناسبت د افغان ولسمشر د یو فرمان لمخې د کابل له څرخې پله له زندانه هم سل تنه بندیان آزاد شول. د افغانستان د جلال آباد ښار بهسودو پل ته څیرمه په یوه چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا اووه بجې هغه وخت وسوه کله چې د بهسودو پل ته پر غځېدلې سړک په یوه سایکل کې شدل شوي چاودېدونکي توکي وچاودېدل. خبر پاڼه لیکي چې د پیښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیولي او نه هم کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه منلې ده. په مصر کې د تیر شپې راهیسې د پولیس او د هیواد د لیرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویان ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت یو مشر چارواکي خطیب الخطیب ویلي چې تیر شپې راهیسې د تشدد په پیښو کې 216 کسان ژوبل شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې نښتې نن هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ویلیم برنز پرون د مصر له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د هغه وروسته مصر ته د لوړپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر و چې د جولای پر درېمه نیټه د دې هیواد پوځ ولسمشر محمد مرسي له واک لرې کړ. ویلیم برنز په قاهره کې خبریالانو ته وویل
Only Egyptians can determine their future.
دوی وايي یوازې د مصر خلک پر راتلونکي ټاکلای شي. زله امریکای حل لارې سره دلته نه ام راغلي، نه هم چاته د درس ورکول لپاره راغلي. موږ په هیرو چې د مصر خلک باید د دیموکراسي پر لور د تګ لپاره خپل لار هوار کړي. موږ په هیرو چې دا به زموږ وړاندیز نه وي. موږ به پر مصر هیڅ ډول نمونه ونه تپو. ویلیم برنز د مصر پر ویل سوو ډلو ژغ کړی چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د تشدد د پای ته رسولو لپاره له یو بل سره خبرې اترې وکړي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین پر امریکا تور لګولې چې د سیاي په خوانی کارکونکو اډوارد سنودن د ماسکو په هوایي ډګر کې په دام کې راګیر کړی دی. پوتین ول واشنگتن زکه سنودن راګیر کړی چې په نور هیوادونو فشار واچوي چې نوموړی ته پناه ورنکړي. پوتین ونه ویل چې د سنودن ته به په موقت ډول سیاسي پناه ورکړي او کنه. سنودن له دې مخکې ویلي و چې په روس کې به د سیاسي پناه غوښتنه وکړي تر څو د جنوبي امریکا درو هیوادونو ته چې د سیاسي پناه ورکوي سفر وکړای شي. ډیپلوماټان وایي د روس د چین په ملاتړ د هغه راپور له منلو څخه ډډه کړې چې وایي د ایران د تیر کال د توغندیو ازمایښت د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چین او روس د اوس لپاره پر ایران باندې د بندیزونو هر ډول غځېدل رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا سفیر ګیری کوینلن چې پر ایران باندې د بندیزونو د څارونکو کمیټې مشر دی پرون وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راز د دې کمیټې هغه راپور هم رد کړی چې وایي ایران د یمن وسلوالو ته د وسلو پراستولو سره ممکن د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې وي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د احمد شاه ازمینه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د ریپورتونه واوري. په کوټه کې بیګا په دوو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. حکومت او امنیتي ادارې د دې پیښو مخنیوي نشي کولای. کڅنګا سیړونکو وایي
کمی هدفی وژنی دی یا نوری دلته کمی چاودنی دی را شان چې دی دا دوی ټول ختمولای شي که دوی خپل کمیټمنټ او خپل ویل ښکاره.
پاکستان کې د انساني حقوقو ادارې ویلي په کراچۍ کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1100 زیات کسان وژل شوي دي. حکومت د خیبر پښتونخوا په شمول ټول هیواد کې ملاله سکولز په نوم تیر کال د یوې منصوبې آغاز کړی. دا منصوبه اوس په کوم پړاو ده؟ د یادې منصوبې مشر وایي
دې وخت کې زمونږ د ملاله فیډ سکول په اولو سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دی هغه کې اولنی څلور سکولونه به انشاءالله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي.
دا او نور ریپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به نیخ په نیغه د خزو لپاره ځانګړي خبرونه سروي واوري. مشال رادیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه په انټرنیټ هم اوریدل شئ. د انټرنیټ د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده mashalradio.com. په دې باندې تاسو نه یوازې په ژوندۍ بڼه پروګرامونه اوریدل شئ بلکې تیر شوي ټول پروګرامونه هم دغلته کې پراته دي. راځو د دې غړې ولني ریپورت ته. پرون ماخام او بیګا د شپې د بلوچستان په کوټه ښار کې د شپږو کسانو د وژل کېدو وروسته د هغوی کورنۍ او خپلوانو مظاهره کړې دي. د کوټه کې د خلکو د ژوند د حفاظت کولو غوښتنه هم کړې ده. د خلکو چارواکي وایي د شپږ کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. نور تفصیل به د خدای نور ناصر په ریپورت کې اورو.
په کوټه کې د هدفي وژنو په دوو پیښو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د هدفي وژنې لومړۍ پیښه د ښار پر مسجد سړک سبې چې پکې د پولیسو په خبره د هزاره قبیلې د یو تجار په شمول څلور تنه وژل شوه او دوه نور ژوبل شوه. د شار پولیس زیاتوی وسلوال چې په یوه کرولا ډول موټر کې سپاره وو په مسجد سړک یې له آرچر سړک سره څیرمه په یوه موټر د کلاشینکوف ډزې کړې او شپږو تنو ته چې پکې 15,000 قبیلې وګړي وو مرګ ژوبل اړولې چې یو لاروی هم پکې ژوبل سوی. تر پیښو وروسته د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل تر ډیر وخت وروسته یو ځل بیا د هدفي وژنې پیښه سوې چې د دوی سرتیری به د نورو ورته پیښو د مخنیوي هڅه کوي.
کوټه ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ
کوٹھا یو زلبیا پر طرح گری کی راگی رسوی او نن تر روزماتی دعا یا چلور دکی کی مخی د رضا الیکٹرونکس د دکان مالک لخپل خپلوانو سره په یو موټر کی د کور پر خو روان و چې په همدې ځای کې چې چموج بلاړیو وسلوالو پر برت کړی او په دې کې چلور تنه وجل سیوی او دو نور چوبل سیوی دي
دو لوک شاید زخمی
د مسجد سړک تر دې پیښې شاوخوا چلور ساته ورسته د کوټه پر خدای داد روټ په یو دکان نه معلوم وسلوالو ډزې کړې چې پکې چلور تنو ته مرګ ژوب لاوشته. د میر زبیر محمود په خبره په وجل سیوی کې یو سنی عالم هم دی چې تر برید ورسته یې په هم هغه ځای ساور کړ. د سنډي من رختون د ډاکټرانو په خبره په ټپیانو کې بیا د و حالت د اندیشنې وړ دی. د سنډیمن روغتون د شعبه حادثاتو مشر ډاکټر علي مردان مشال راډیو ته وویل په دې پیښه کې یو روغتون ته دوه مړي راوړل او دوه نور یې ټپیان راوړل چې پکې د یوه حالت د اندیشنې وړ و چې بیا یې کورنۍ له دې ځایه سی ایم ایچ ته منتقل کړ چې اوس یې هم هلته درملنه کیږي. د خدای داد سړک تر دې پیښې وروسته د وژل شویو او ټپیانو د کورنیو غړیو د سنډیمن روغتون مخې ته احتجاج وکړ. جنا سړک د هر قسم ټرافیک پر مخ بند کړ او د صوبایي حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. د هدفي وژنو دا دواړه پیښې په داسې حال کې کیږي چې د کوټې ښار پولیسو د روژې د مبارکې میاشتې لپاره 1300 نور پولیس سرتیري د امنیت په موخه په ښار کې ځای پر ځای کړي وو. خو میر زبیر محمود وایي دومره پولیس سرتیري لا هم نه لري چې په هر سړک او په هر ځای کې یې د خلکو د امنیت لپاره وګماري. زموږ سره چې څومره نفری ده هغه موږ په هر ځای کې درولی نسو. پرون چې زموږ د سرتیرو له لورې کومه تلاشي کېده هغه خاص په همدې ځای باندې وه او دا د تلاشۍ ډلې یوه بل ځای ته موږ بدلوو او له دې ځایه تقریبا 200 متره لرې په لیاقت بازار کې یوه بله همداسې ډله هلته په تلاشۍ بوخته وه چې تر ټولو مخکې همهغه ډله دلته د پیښې ځای ته راورسېده. زموږ سیکورټي پلان په خپل ځای باندې دی. هلته د بلوچستان حکومت لخوا په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د هدفي وژنو د دواړو پیښو په سختو ټکو کې غندنه کړې او هم نتي چارواکو ته د ترهګرو د ژر تر ژره نیولو امر کړی. خبر پاڼه زیاتوي له هدفي وژنو سره سره د ترهګرۍ د هر قسم پیښو مخنیوي د صوبایي حکومت په لومړیتوبونو کې دی. له دې سره د ترهګرۍ د دې پیښو پر ضد هزارا ډیموکراټیک ګوند او انجمنې تاجران هم نن د سې شنبې په ورځ په کوټه ښار کې د کاربندیز او تحریک نفاذ فکر جعفریا د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د هدفي وژنو د لومړۍ پیښې مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی خو د دومې پیښې چې په خدای داد سړک سوې د پورت تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسلوالې ډلې مسؤلیت قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د خدای نور په ریپورت کې مو اوریدل چې په کوټه کې پرون بیګا هزارګان وجل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې هلته یو نوی حکومت جوړ شوی دی او څو هفتې وړاندې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارو غږ کړی وو چې د امن امان په لړ کې دی د نوي صوبایي حکومت مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې د نوي حکومت جوړېدو باوجود هم په بلوچستان کې امن امان نه دی راغلی. دا پښتنه عبدالحی کاکل په کوټه کې د خبریال او سیډونکو سید علی شانه کړی دا هغه وای
سوال دا دی چې تر اوسه پورې په بلوچستان کې حکومت جوړ شوی نه دی. تقریبا یو میاشت کېږي چې وزیر اعلی دی ډاکټر مالک بلوچ هغه د خپلې عهدې حلف اخیستی دی او گورنر محمد خان اڅکزی چې دی هغه هم ناستی. گورنر چونکې د وفاق نماینده دی هغه د انتظامی امور سره دومره کار نه لري. هغه د صوبې آئینی سربراه دی. نو تر اوسه که مسلم لیگ نون دی نیشنل پارټي ده او پښتونخوا ملي پارټي ده تر اوسه پورې دوی په دې کې نه دي بریالي شوي چې کابینه جوړه کړي. نو چې کابینه جوړه شي وزیرانو ته خپلې ذمېداران ورکول شي نو د هغه څه بعد بیا موږ ودې ته مکمل حکومت ویلی شو.
یعنی ستاسو په خیال باندې یوازینی وجه دا ده چې چونکه دغه چې کوم اتحادیه حکومت یې هغو وزارتونه نه دي جوړ کړي، نو دا وجه ده چې په بلوچستان کې دغه هدفي وژنې بم دماکې د هر څه مخه نه نیول کېږي، که نه نورې وجه هم شته.
او تا د نور وجوهاتو خبره وکړه، د نواب اسلم رئیسانی او د جمعیت علما اسلام چې کوم دلته چې هغه حکومت هم د دې ځای چې څه امنیتي ادارې دي، پاره کې زه اوله خبره دا کوم چې فرنټیر کور پولیس دا دوه ادارو ته هغه کوم چې حکومت وو هغه فینډر کړی وو. ادارې خالی پخوا دا خبره کوله چې نواب رئیسانی زموږ سره ډېر تعاون کوي، ډېر ښه سړی دی، نن چې بیا هغه ولاړې دلته مطلب ډېر لوړ رتبه چې کوم د دې ادارو چې کوم چارواکي دي د هغو سره موږ خبرې کوو، هغه دا وایي چې دا حکومت ډېر ښه دی، تېر حکومت خو ډېر بېکار وو او هغو د موږ سره هېڅ مدد نه کوي. نو اصل ویل دی، کمیټمنټ دی، زموږ ادارې ډېرې پوټینشیل لري، هغه چې د اسمانه سي ستوري را چته کولای شي. نو کمی هدفی وژنې دي یا نورې دلته کمی چاودنې دي یا د راکټ حملې دي یا تښتونې دي، دا شیان چې دي دا دوی ټول ختمولی شي که دوی خپل کمیټمنټ او خپل ویل ښکاره کړي.
خو دلته سید علي شاه صاحب، اوس آیا تاسو داسې ښکاري چې د ډی اف سي څخه یا امنیتي ادارو څخه پوره پاور یا قوت یا طاقت چې دی هغه و صوبایي حکومت منتخب حکومت ته ورکړل شوی دی، کنه هم هغه څه زړه په زړه ده؟
دا چې دی زه بالکل دا خبره دا ده چې تر اوسه چونکه د حکومت خپل هغه دانچه نه جوړ شوی، نو چې کله د حکومت دانچه جوړ شوله تر اوسه خو ظاهر ده دوی پخوا په تیر وختو کې تالیدل چې نواب رئیسانی درې څلور وردا خبره وکړه چې فرنچیر کور دلته یو متوازی حکومت جوړ کړی دی. نو دا ظاهر ده کوم دغه خلک چې راغلي دي، نو میاشت دوی بعد چې د دوی حکومت جوړ شي څه وخت دوی ته ورکول شي، نو هغه څه بعد بیا ته هم پوښتنه ځین کوي، موږ به هم ځین کوو چې دا امنیتي ادارې او خاص کر فرنټیر کور د دوی ته جوابده دی که نه دی، د دوی انډر کار کوي که نه کوي، کای یا د پخوا رنګه هسې خپل وخت سره تېروي. نو دا شیان تر اوسه پرې کلیر خو نه دي، موږ دا نه شو ویلی چې دا د دوی په کنټرول کې دي یا نه دي، ولې په دې چې تر اوسه پرې حکومت نه دی جوړ شوی. او د دوی تر ټولو یعنی فرست اند فارموست ډیمانډ چې دی هغه دا دی چې دا کومې امنیتي ادارې چې دي دا باید چې منتخب حکومت ته جواب دهي، د منتخب حکومت په مرضي سره دغه امنیتي ادارې که څوک نشي هغه هم د دې منتخب حکومت په مرضي سره شي، او که چیرې آپریشن کوي هغه هم باید چې د دې منتخب حکومت په مرضي باندې وکړي.
دا وو په کوټه کې خبریال او سیړونکو سید علي شاه چې د کوټه او بلوچستان په امنیتی حالاتو یې زموږ د همکار عبدالحی کاکل سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د بجلی لوډ شیډنګ او بیا چې ورسره د ګرمۍ موسم راشي او د بجلی کم کمی دی هغه هم زیات شي، نو ټول هیواد خیبر پختونخوا قبایلي سیمې او بیا د کراچۍ پورې دغه مسله خورا شوې ده. خو د خیبر پختونخوا ټانک سره نږدې ته جوړې یو کلی دی، د هغې اوسیدونکي دا ګیله کوي چې عام کم لوډ شیډنګ په صوبا کې یا په نورو صوبو او ټول هیواد کې کیږي، د هغې نه زیات د دوی په کلي کې کیږي او دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه کلی نور حال په دې ریپورت کې اورو.
یو هفته کېږي چې د ټانک سره نږدې د ته جوړي کلی اور سره لره بره سیمې بجلی نشته دی. د ته جوړي کلی اوسیدونکي وایي چې بارون سیلای د بجلی دارلس مټ ړنګې کړي چې کومې د کلی اوسیدونکو بیا په خپله ودرولې، خو د بجلی محکمې په دا مټ یا ستنې تار لګولای نه دی. په دغه بره کې د ته جوړي کلی یو اوسیدونکی مصطفی په دا رنګ ژغېږي. محمد ابرار جاتوی چې د سیمه اتزر او سدونکو دی بجلی د لاسا په مصیبت کا کړ دی، خو د بجلی محکمې چارواکي د دوی په ژغ غوږ نه ګراوی.
عوام دلته ډېر تکلیف شو، د رمضان روزې دي، 24 غنټو چې د بجلی بحال نه تلل، موږ به احتجاج وکړو. بجلی
دیسی میں یو بلو سے دنکائی کو سرالیو یائی چھ بجلی نشتا زکا پا کرونو کشے دیت شلے او پا جمعتونو کشے دی او دس او باہاں نشتا دائی روزادہ سختا گرمی دا بچیون تڑا چیجی بوڈاکان بے اوشا کیجی دی بجلی سماولو دی پارا ہی سوک نشتا
پورا بجلی نشتا ہوا تا ورا جی کیجی پورا پا کرو چھے دی چلو پا نشتا پا جمعتو چھے مو دی او دسو پا نشتا دی سخت پا تکلیفی وارا مسلمان دیت پا تکلیف کی او مورا بوداگان ہم دیت پا تکلیف کی
دیتا جوڑی کلی دے اسے دن کے دی بجلی دغی مشکل پا براکش میں چھ دے گریڈ سٹیشن ٹانک یو چھروائی کی مشاہد سارا تماس ونی وا آغوی پا دارنگ وزر پیش کان
گریڈ نم پار چھ مٹا دا چھ تار دا تاگ نم ہوئی کار نفتا دا ہوئی گریڈ چھے چھرے مسئلہ رہتی چھرے بریکر چھے اور لگئی چھرے تسفرمر خرابی دا موچ مسئلہ دا لین وال مسئلہ دا 512-213 لین نمبر دا دا کار دا تاسو وال تول کار کئی دا لین وال
د مشاهد و شوی ٹیلی فون نمبر 5022 3 سرا سرا میں دی بجلی ڈویژنل افیسر او دی سیمینا دی پشتونخوا اسمبلی نمائندہ محمود بیٹھانی تا بار بار ٹیلی فون وکا خو پا دوی کشے ایک یو کاس ہاں ٹیلی فون پورتا نکا
د ته جوړی کلی په حوالہ دغه رپورٹ مو اوریده چې د یوې هفته راهیسې بجلی بند ده او د وابډا چې کوم اهلکار دي ملازمین دي کوم متعلقه خلک دي اغې لا تر اوسه پورې د خبرې نوټس نه دی اخیسته ورزو یو بل رپورٹ ته او هغه د ملالې په حوالہ کې یوې خواته وسلوالو په ملالې یوسفزی وجون کې برید وکړ او دغه د مشن ختمولو کوشش وکړ نو بلې خواته نه یوازې هغه د مرګ نه بچ شو بلکې ټول دنیا د هغه ستاینه او ډاډګیرنه وکړه او دارا هغه مشن یو نړیوال مشن وګرځیده د لړکی پاکستان د ملال سکولز په نوم یو منصوبه روانه کړی دا چې ورسته حالې درته د ریپورت کې وړاندې کوم د رواني میاشتې په 12 منېټه ملال یوسفزی په ملګرو ملتونو کې د وینا په وخت ویل دغه وسلوال برید د تعلیم د خورولو لپاره د هغې حوصله لا نورې مضبوطې کړې او اوس غواړي چې د ټولې نړۍ ماشومانو او په خاص توګه د جینکو د تعلیم لپاره هلې ځلې نورې توندې کړي
هغوی دا سوچ کولو چې د ګولې په ذریعه به د تعلیم د حق غوښتلو آواز خاموشه کړي خو هغوی ناکامه شو او د دغه خاموشۍ نه په زرګونو آوازونه پورته شو
دلته پاکستان کې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یا ان سی ایچ ڈی نومې ادارې تیر کال د ملالا سکولز په نوم د 1400 سکولونو جوړولو یو منصوبه شروع کړې دا چې دغه منصوبه اوس په کومه مرحله کې ده د دې پروګرام مشر جاوید اعظم وایي
دی وخت کې زمونږ د ملالا پیډ سکول په حوالے سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دي هغه کې اولنی څلور سکولونه به انشاء الله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي او باقی دوه سکولونه به زمونږ د اگست د 15 نیټې پورې بالکل او انشاء الله د 1 ستمبر نه به دا ټول سکولونه فنکشنل یا د کوم ماشومان سبق وکړي
ملګری ملتونه د دنیا تر ټولو لوړه اداره ده او د کې وینا کول د ملال یوسفزی لپاره لوی اعزاز او د پښتنو لپاره د فخر وړ خبره ده په دې حق له انساني حقوقو کارکونکو د عوامي نېشنل ګوند غړې بشرا ګوهر وای
پښتانه جنرالي بهر ملکونو کې داسې پیژن د دې کې چې په دې ټول دهشتګردي ځکه چې پاکستان کې ورته داسې یو دغه ملاو شوې ده چې هر یو کس پاسي تیر وی چې دا طالبان چې کوم دین دا د پښتنو په اند او رجسټرنس ده نو یو وړي ماشوم دا هر څه هغه ورته وی چې مونږه امن پسند ده تعلیم کوو پښتانه جنگ جګړه نه غواړي نو دا خبره یې ډېره کلیرلي هغه ټول دنیا ته وویل چې مونږ نه دهشتګرد یو علم او امن غواړو
بشرا ګوهر زیاتوی د ملال یوسفزی له وجبه اوس نړیواله ټولنه د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ناوړه حالاتو ته ډیر پام وکړځوي او په سونو سکولونه چې وسلوالو تبا کړی دي د هغې لپاره به د حکومت سره خپلې مالی مرستې لا نورې زیاتې کړي بل خوا جاوید اعظم هم وایي د ملال سکولز دا سلسله به دوام ولري
دا چې دا رنگ له سور سکولونه زموږ نورم دي ناغم دا ټول سکولونه ملال نوم دي او ان شاء الله پر اتلون کې وخت کې چکل پورې منتنوي نه ودون راځي فلانتراپ اسرائیلی نو دا سه به موږ نورم سکولونه جوړو دا یو کنټینیو سلسله چې ملاله فنون باندې مدا سکولونه جوړي.
کارپوهان په دې نظر دی چې تعلیم رڼا ده او د رڼا لارې په هیڅ حال کې نه بندېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر غلام اعظم ته د 71 په جګړه کې د جنگي جرمونو تر شا د لاس لرلو په تور د مرګ سزا ورول شوې. د دې نوړاندې هم د روان کال د فروری په میاشت کې د یاد ګوند یو مشر ته د مرګ سزا ورول شوې و. خو پښتنه دا ده چې د سن 71 یا یو ویایم په جګړه کې د پاکستان څوک کوم یا کوم خلک د انسانيت خلاف په جرمونو کې ککړ وو او کسنګه او هغه ته د سزا ورکولو نه ورکولو پاړه کارپوهان سره نظر لري. د اسرار العالم مومند پر ریپورت کې تفصیل اورو.
په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر غلام اعظم ته د 1901 او یایم په نهه مشتنۍ جګړه کې د انسانيت خلاف په جنگي جرمونو کې د ککړ کېدو له کبله د نوي کلونو د قید سزا اورول شوې. نو مور ته د سزا د بنگلاديش د جنگي جرمونو په عدالت کې اورول شوې. پرون په ډاکا کې له عدالته بهر له خبريالانو سره په خپلو خبرو کې څارنوال ام کے رحمان اویل چې د جماعت اسلامي نوی کلن مشر غلام اعظم له پاکستان څخه د ازادۍ غوښتونکو خلاف د ټول وجن یو جنسي تیریو ماستر مایند او تنظیمون کې وو.
پروفیسر غلام اعظم دیدن امیر اف پاکستان جماعت اسلامي.
په مشرقي پاکستان کې د جماعت اسلامي مشر پروفیسر غلام اعظم د انسانيت خلاف په جرمونو کې ککړ ګرځیدلې. د دې خلاف 15 الزامونه وو او 15 واړه ثابت شوې دي او دارنګ عدالتي ټریبونل د نتیجې ته ورسید چې نوموړي ته د مرګ سزا ورکړل شي. خو د زیات عمر او بیماری ته په کتو سره دا فیصله وشوه چې د نوي کلونو قید یا په جیل کې تر مرګ پورې د بند سزا دی ورکړل شي.
ټوټلی سنټنس اف 90 ایئرز اور ان ټو ډیث ان پریزن.
د جماعت اسلامي غلام اعظم ته سزا ورکول د هغه کړي برخه ده چې لڅه مودې رئیس په بنگلاديش کې شروع شوه. لدې وړاندې د روان کال په فروری میاشت کې د یاد ګوند مرستیال مشر دلور حسین ته هم د مرګ سزا اورول شوې و. خو پښتنه دا ده چې د یو اویایم په جګړه کې د پاکستان هم څوک د انسانیت خلاف په جرمونو کې ککړ وو او کنه. د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي که څه هم ځینې کسان ککړ وو خو د په خبره په هغه کې زیاتره مړه شوي دي او ډېر لږ ژوند دي. خو حسن عسکری د بنگلاديش په څیر دغه کسانو ته د سزا ورکولو مخالفت کوي او وایي چې تیر وختونو ته د تلو پر ځای باید چې پر مخ ولاړ شو.
پاغی کے زن پوزیان وو چے پا حمود الرحمان کمیشن کی یہ ہم ذکر شوے. خوزما پا فکر دا تیر وقتونو پا مسلو کے دا بخت کے دو سربا دا پاکستان مستقبل محفوظ نشی. دا یو و یایم کال چیلنجونا دا 2014 کال دا چیلنجونونا مختلف تی. نو دا پاکستان مسلے با دا 2014 کال دا چیلنجونو حل کولو سر ختمی گی او تاریخ کے دا گیر پاتی کے دونا مستقبل نشی محفوظ کی دے.
کیے ہوئے ہیں تاریخ میں الجھے رہنے سے جو ہے وہ مستقبل سیکیور نہیں ہوتا.
خود پیخور یونیورسٹی پروفیسر اجاز خٹک دا حسن عسکری لدی خبر سرا اتفاق نہ کبھی او وای کده بنگلاديش په چیر په پاکستان کې هم په جنگي جرمونو کې ککړ کسانو او د قانون متون کو ته سزا ورکړل شي. نو د دوی په خبره لدې سره به پراتونکو کې د دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
یو کس یا دو کسانو باندې مقدمه سره دانه دی چې دغه ډېر خلک شامل وي او ته څنګه خبره داسې وي چې ته مقدمه چلے یو خو هغه کس ته سزا وي هغه هم یو شوي. خو دا یو رواج جوړول وي خلکو ته وینا وي چېره دا نه ده چې بس ته سم کلو سبب وي ځایره خیر دې مړه گزاره کوي خدای به خیر کړي. پاکستان کې هو چې څوک شروع کړي خاص کر لوی خلک چې څوک کړي نو سبا ته پوس نشته او ځایره بس 1300 پرې ده مړه مشر سره دی بس 1300 بدي کړي خو ځاس چل شروع بل دیو یې سره دا یو عجیبه غونده اٹیټیوډ جوړ شوی دی او دا مونږ کې چې قانون احترام نه کوو او قانون احترام یو رواج نه جوړیږي هغه وجه سره دا رویه راځي او دې رویه په وجه سره د قانون احترام جوړو خواته مونږ نه ځو.
کارپوه جاس خټک وایي چې په جمهوریت هیوادونو کې دا یو عام خبره ده چې څوک هم په جرمونو کې ککړ وګرځي هغوی ته سزا ورکول کیږي. خو دا په خبره په پاکستان کې دا لا هم رواج نه دی. خدای وایي چې د تیرو 50 کلونو د جمهوریت او واک بیا بل یو جمهوري حکومت ته د سپارلو سره حالات د سمیدو پر لور روان دي، او دا تمه لري چې کېدای شي په راتلونکي کې د پاکستان دننه هم خلک په جنگي جرمونو کې د ککړ کسانو په اړه پوښتنې راپورته کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او د دې روان خبرونه نیمایي ته رسیدلې. د دې نیمایي د لنډو خبرونو وروسته در تاسو سره پروګرام هم وړاندې کوو، خو ورزو اول سلوري مې بجې شوې چې د احمد شاه اعظمي نه د خبرونو لنډې زواورو.
په بلوچستان کې د شمس مانانو بیلابیلو اتحادیو او انجمن تاجران په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. دا له هغه وروسته چې تیر شپه په کوټه کې نامعلوم وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د څلور شیا مسلک هزارګانو په ګډون شپږ تنه وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په ویلا مې کې ویلي چې د کراچي د شاریانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خنړی ثابت شوی دی، چیرې چې په تیر شپږ میاشتو کې 1,600 کسان وژل شوی دي. د بشري حقوقو د کمیشن په دې رپورت کې ویل شوی چې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نشه شوی دي، چې شمیر یې 1,550 دی. د پاکستان الیکشن کمیشن وايي په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست پر شپږمه نیټه کیږي او نتیجه به پر 8 اگست اعلانېږي. د پاکستان د ولسمشر ټاکنه د قومي اسمبلی، سېنات او صوبایي اسمبلیانو غړي کوي. تمه څرګندېږي چې د زیاتو چوکیو په لرلو سره به نوی ولسمشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نومول شوی امیدوار وي. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د چوکۍ موده د سپتمبر پر 8 نیټه پای ته رسیږي. په مصر کې د تیر شپې راهیسې د پولیسو او د هیواد د لری کرسي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ پنځشتو کې لږتر لږ 8 کسان وژل شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې د تشدد په پیښو کې 216 کسان ژوبل شوي هم دي. نشتی نن هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز تیر ورځ قاهره ته ورسېد او د مصر پر حکومت او مخالف ډلو یې ژغ وکړ چې خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او د تشدد د پای ته رسولو لپاره له یو بل سره خبرې اترې وکړي.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس د واده سره سم درته سروې پروګرام وړاندې کوو. د دې پروګرام قربانه به وي ملیحا امیرزاده. ما منور شاته اجازه راکې د مرشال خبرونه لا هم دوام لري او په باقی د نیمه پاتې خبرونه کې درته نیخ په نیغه سروې وړاندې کوو.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې زموږ سره سنا اعجاز میلمنه ده. سنا اعجاز د مردان سره تعلق لري او په بیلابیلو شعبو کې هلې ځلې روانې دي. سنا اعجاز په باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کې کار کوي او هغلته په امن او بشري حقوقو زده کړې ورکوي. له دې نه علاوه سنا په خیبر پښتونخوا او فاټا کې په نړیوالو ورځو کې ګډون کوي او وینا پکې کوي. د ښځو په مسلو نورو یوش می ټولنیزو مسلو باندې په پښتو ژبه کې شاعري کوي او وایي چې په شاعري کې هم د دې عکاسي کیږي. سنا اعجاز په مردان کې هم د یو کلتوري ادارې کلچرل ډیولپمنټ اورګنایزیشن سره منسلک ده او د کلتور په برخه کې هم کار کوي. په اداره کې رضاکارانه ځوانانو ته بلنه ورکوي چې کار وکړي او دغه شان دوی ته هم د کلتور د خوندي کولو په برخه کې زده کړې ورکوي. د جینکو د ښځو د حقونو په لړ کې یو فعال ده. نو په دې پروګرام کې به د سنا اعجاز سره خبرې کو. دا غوی جون دا کارت به کته نه کو. تاسو هم کولی شئ چې په پروګرام کې را سره برخه واخلئ. دا د پرول ځان سره د ټلیفون شمیرې ولیکه.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
0000 22 0 3 3
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون ل لارې اړیکه نیسی نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هموس مشال رادیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال ریڈیو تا ٹیلیفون اکڑے
00 سلور سوشل
دوویش
یولس
سلیرویش
یو سلو پینزا
00 سلور سوشل
دوویش
یولس
سلیرویش
دو سو پینزا
00 سلور سوشل
دوویش
یولس
سلیرویش
در سو پینزا
00 سلور سوشل
دوویش
یولس
سلیرویش
سلور سو پینزا که تاسو سکایپ استعمالوئ نو د سکایپ له لارې هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ.
که سکایپ لرئ د مشال ریډیو په ژوندیو خبرونو کې برخه واخلئ.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم. جی
عبیدالله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مسافر د سعودي عربستان نه.
سکایپ ته لارې سره ملګری شوی؟
بله. او
قربان د سکایپ د لارې ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو داسې ولټوي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. په سروې پروګرام کې درته یو واره بیا هرکلی وایو. تاسو واوریدل چې موږ سره نن د مردان سره تعلق لرونکي سنا اعجاز ملمنه ده. سنا اعجاز، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. جی سیدا مننه.
وعلیکم السلام. سنا، تاسو طبیعت خوده خوشحالی ہے؟
بالکل جی ډیر خوشاله.
زخه خبره ده سنا، په دا پروگرام بس تاسو ته ځانګړي شوی دی او تاسو په باره کې به خبرې کوو. دا راته وایي څنګه چې ما اوریدونکو ته تاسو لنډ شانتي تعارف ورکړ، تاسو وایي چې دا ماشاءالله تاسو فعالم یې او زده کړې هم ورکوي، بیا شاعري هم لیکي په پښتو ژبه کې. نو دا هر څه ستاسو دا کار چې روان کړی دی، ستاسو د کار تر شا محرک سو؟
محرک خوشاته دی دی او خو یو چې کوم اصل وجه ده، هغه دی زما چې کوم زه فال وریم د باچا خان، د باچا خان او د خان شهید. زه نشنلست یم او زه خپل کام او د خپل خلکو لپاره څه کار کول غواړم. چې کله تاسو کې دا مینه پیدا شي د خپل خلکو لپاره، نو بیا تاسو ته هیڅ کار ګران کار نه ښکاري او بیا تاسو ته ډیر کار لږ کار ښکاري. بس دا زما یو مین وجه ده چې کوم ما په کار باندې ساتي.
سم ده. نو څنګه د دې شروعات مې څنګه وکړو او د څومره موده وشوه چې ماشاءالله تاسو کار روان کړی دی؟ اولنی سټپ، تاسو اولنی ګام چې وغسو چې تاسو فکر کوئ چې څه کول غواړي، نو څنګه هم دا شروعات وکړو؟
اولنی ګام دا څه چې په 2009 کې چې کله آی ڈی پیز والا کې سوانو هغه کې ما دا څه کله اوسه لب زدګان مو بیا راغی نه پس دا وی سیلاب والا سره لګ شانتي هغه د پر والنتیرلی کار کول. بیا دا وی پس کله آی ڈی پیز راغل دا وی د پر منډ کړي وهم نو کې ما ته یو دغه یو یو امن شو اورګنایز کړی یو څه چې پیسې خو وینا نو موږ خپل سکول ماشومان راغون ټریچر ته نم یو والنتیرلی استادان راغون کړیو شو جوړ کړه. هغه کې چې کوم خلکو ته کوم خوشحالي مل او شو موږ پیسې ور نه کړې موږ چاله سره نکړه بس یو شوم جوړ کاږي کې د خوشاله لپاره یو څو اکټ شو. خو چې کوم خوشحالي خلکو ته ملاو شو نه پس کوم تسکین ما ته ملاو شو نو ما ته دا دغه شو چې ضروری نه ده چې مونږ ډیر ډیر پیسې خیراتي ورکو، ضروری نه ده چې مونږ خپل لکه ډیر غټ غټ دولتونه ورکو نو مونږ خلکو لپاره څه کولی شو. مونږ دا غینه بغیر هم والنتیرلی څه کار څه لیکچر څه پروګرام د داسې خلکو لپاره چې چاته ضرورت دی نو هغه مونږ دوباره دغه کولی شي. نو د دې نه ما شروع اغوستمه هغې ده پس بیا یو سلسله شروع شوه. بیا کله د جینکو تعلیم لپاره شو کول په داسې ځای کې د مردان، کله چې هغه وخت کې ډېر حالات خراب وو پای کې یو مکس شو موږ په مردان کې ارګنایز کړی جینکو تعلیم لپاره. دا هغې دغه ډېر ګران وو ځکه چې میډیا ماته وی چې دا ډېر لا ان آرډر سچویشن هم خراب دی دام دی. خو بس یو لار روان وو. زه هغه کامیابي داسې وه چې څه د مور او د پلار مرسته او څه خپله خوشحالي په دې کار کې نو هغه تاسو بیا کامیابي درکوي.
صحیح تاسو ویلې چې تاسو سره د فیملی یا د کورنۍ سپورټ هم ملاتړ هم حاصل و. تاسو ته دا راته وایي چې تاسو چې دا کوم کار کوئ لګیا یې بنیادی تعلیم څه کې حاصل کړی دی؟ لکه کوم داسې مضامین وو چې تاسو فکر کوئ چې تاسو د کار په برخه کې تاسو مدد کوي لګیا دی؟
بالکل بنیادی تعلیم زما چې کوم دی هغه په ایجوکیشن باندې په کلچر او ایجوکیشن باندې زما یو ډیگری ده د امریکای نه په انټر کلچر او ایجوکیشن کې. او دا غي نه علاوه په ایجوکیشن کې زما ماسترز ده. دا غي نه علاوه ما ډیفرنٹ کورسز لیډرشپ باندې او په ڈیموکریسی پہ جمہوریت باندھے اور ڈفرینٹ چیزوں کے دن علاوہ اس ریسنٹلی چونکہ ایز اے سٹیزن جرنلسٹ ہم کار کوم نو یو بے خبر پہنتون نہ یو کورس ہو آگے کے ماہ سے آغست ہو ڈیولپمنٹ جرنلزم بانے سکم دا پازیٹیوٹی یا ریئل جرنلزم جو ہوتا ہے سکم کی آبجیکٹیوٹی سبجیکٹیوٹی نہیں پاگے باندھے یو کورس ہو آگے کے ماہ دویم پوزیشن راغلے اور ریوارڈ کے ساتھ ڈیس سیزن ملا شو
ډیر ښه ډیره مبارکي درته وایو کو د دې کار باره کې دا ساسو چې پکې دویم پوزیشن تاسو وی کنه چې در لاسه کو نو دا څه باره کې او ډیولپمنت جرنالیزم دا لکه تاسو ته بنیادی څه داسې لویه لاسته راوړنه ولرله چې تاسو سوچ کوئ چې او بیا ساسو پکې په نور ژوند کې هم ساسو مدد کوي؟
دا سیدا چې لکه زمون په شانته خلک چې کوم اکټیویست یې په هر دغه کې کوشش کوي چې خپل کار په خپل حساب ادا کړي نو یو تر سره دا اهم سیزونه وړاندې کول خلکو ته ټویټر په ذریعہ یا د سوشل میډیا په ذریعہ یا د فیس بک یا چرته چې یوت ناست دی هلته چې کو تاسو رسول غواړي نو هغې اخبار ته نن سبا نه کینی هغې کتاب ته نه کینی که هغې ته تاسو خبره رسوې نو به تاسو یوز کوئ سوشل میډیا خو بیا د هغې لپاره پراپر د جرنلسټک پوینټ څنګه څه دي څه طریقه ده اهم خبر به څنګه کوئ او تاسو یو وړو کې اصول لفظونه کې به تاسو اهم خبر څنګه وړاندې کوئ خلکو ته نو هغې لپاره ضروري وه د دې تعلیم او ما هغه کې چې حصہ واغسته او لږ ډېر زده کړه چې څه ځکه چې بیکګراوند زما جرنلزم نه بیکګراوند زما ایجوکیشن دی بیسیکلی نو هغه ډېر زیات ما لپاره اوس ډېر فائنده ده نه ذکر چې زه خپل سیزونه زه زما یو هابي د غم ده فوټوګرافي نه خو زما تصویران هم په سوشل ایشوز باندې نو هغه کې ما هغه مسایل نو هغه بیا ښه طریقې سره څنګه پرزنټ کوم دي خلکو ته میسج ګوره یو په جرنلزم کې وایي یو تصویر چې هغه د زر لفظونو برابر وي
بالکل
نو څنګه زه دا فوټو جرنلزم په ذریعہ یا د سوشل میډیا په ذریعہ خپل ستونزې د ایشوز باندې خبره کول یا سوشل ایشوز باندې خبره کول دې کې ماته ډېره زیاته فائدہ ملو شو دا کورس
صحیح سن دا راته وای تاسو امریکې ته هم لاړې التم زده کړې تاسو وی چې وکړې نو لکه الته چې کله خلک تاسو سره ملاویدل او بیا یو پښتنه جینې الته چې زی تعلیم کین نو خلک څه تاثیر لري دا هغه ځې خلک چې کوموسیږي بهر کې چې
بالکل آواز خلکو لپاره ځکه حیران کیا رہی وہ زمون چې کما خلک دي یا زمون ورته میډیا بلکې بیسیکلی چې کما دا نو غي دا سی او دا جوړ کړی چې پښتانه چې کوم دي هغه بغیر تعلیم خلک دي هغه ډیر زناور او ډیر عجیب غوند خلک دي وی تعلیم نه مني او نه خوخي دا سی نو غي ته ډیر عجیب لګی دا چې یو پښتانه جنې چې کما ایجوکیټډ دا پروګرسیو دا او د کلچر خبره م کوي او د پروګرسیویزم او د لیبرالیزم خبره م کوي نو هغه د دې لپاره به دا ډیر عجیب خبره وا خو باید وی هغه دا سیزن ایکسپټ کوي خو زمونږ چې کوم د خپل وطن خلک او غي نه به دا خبره لګ په مشکله حل نه ده
د خپل وطن خلکو ته به مشکله هضمې ده. خیر دا خو ستاسو کار ظاهر دی ماشاءالله تاسو کوي لګیا دا راته وایي چې تاسو وایي اکټیویزم اکټیویست یا تاسو نو څه داسې شوبې وي چې آیې کې تاسو خپل فعالیت ستاسو ښکاره کیږي دکه د ښځو حقونه دي یا که تاسو وایي چې نړیوالې داسې ورځې وي نو تاسو پکې وینا کوئ د ښځو نړیواله ورځ شي یا کوم داسې نو ستاسو کار بیا د څه په حق لري؟
څه زیات کړ داسې ځایونه یا داسې دغه سوچ کوم چې کوم ځای کې د کوم شي ضرورت وي لکه ما ته ولګېدل چې په 2008 په الیکشن کې د ښځو دغه په خیبر ایجنسۍ کې چې کومو د ووټونو کاسټ کول هغه 15% وو نو دا غي ډېر وجوهات چې ټول خلکو ته معلوم دي نو ما دا وجوهات معلومول او ته د دې اهمیت نه خبرول لپاره ما په 8 مارچ باندې الته یو دغه په سکول کې تقریبا 28 ټیچرز او سلو ته برابر ماشومان وي ماشومان خود ووټ قابل نه له خوږي کده ای اهمیت پکار دي چې پته نو وي موږ ځکه اشاره کړې او 28 خود کې ډیر عجیب او نه خبره و چې پاتیش ته خود کې صرف یوه خزه وي چې ما سره خپل خپل ووټ حق ادا کړی دي نو چې بیا موږ چې کله هغه پروګرام کوږي ته موږ هغه وینا وکړه دا وی نه پستا وی دا و چې موږ راتلون کې الیکشن کې کوم دي ضرور خپل حق ادا کوو خدا دې چې ډېر ستونزې لري پښتنو خصو ته ډېر ستونزې لري مختلف ځایونو کې موږ کوشش کوو چې داسې ځایونو کې داسې کردار ادا کړو چې قسم موږ نه کېږي د دې نه علاوه په کلتور باندې هم موږ کار کوو
صحیح ستاسو کلتور باندې بخنه غواړم سنا د کلتور په حق له تاسو کم کار دی ای باندې په خبرې کو یو موږ سره اوریدونکو دی ته ورسو چایي سوای السلام علیکم او ستړي مشي چلو کی اول خبر اور جانا خواست نو کو چې د ریډیو د आवाज مکو ټیټ کو چې आवाज م په سم طریقه راشي فکر کو دا دوی سیستم زده ټلیفون کې سنا تاسو خپل کار خبرو ته دوام ورکې مهرباني وکړه
د کلتور د پاره چې کوم دی نو موږ داسې هلې ځلې کوو چې لکه څو داسې ورځې یا داسې سیزن چې هغه موږ لکه 21 فروری ده نو هغه موږ داسې د ژبو د مورنو ژبو عالمي ورځ ده نو موږ پښتو د پاره چې څونه کار کړی یا څونه پښتنو شاعرانو څه کار کړی نو یو مشاعره منعقده کړه چې تم یو پروټیسټ وکړو چې د پښتو خلاف دغه شوي یا داسې دغه وکړې د دې نه علاوه چې کوم دی یو نوی پروجیکټ چې موږ شروع کړی دی هغه ډېر انټرسټنګ دی هغه کې داسې دا چې موږ داسې ورکی خلک چې کوم دي پښتانه چې کوم ډیر غټ غټ کارونه کړی دي خو په مین سټریم باندې دا وی چې د غنیشته څوک یې جنې نه نو پاره کې دې ځل موږ یو بیبي سلیکټ کړو زوجان بیبي او هغه او 1917 کې پیدا شوی وو او یو خدای خدمتګار وو ډیر زیات کارونه یې کړی د پښتنو خزو لپاره د هغه د تعلیم لپاره نو دا غي باره کې ځکه چې هغه وفات شوی وو هغه خلک چې کوم ماشومان وو هغه ټول امریکا ته شفت شوی وو دا غي باره کې معلومات حاصلول ډیر ګران وو خو موږ په 400 نه تعلق موږ زه په یو ګرځو د معلومات حاصل کړو دا غي باندې په لیکوال کې د لیکوال چې کوم د مې شماره د پاغي کې د غي باره کې یو مضمون چاپ شو زموږ په لنی مضمون نو موږ داسې نمبرو کې پښتانه را پیدا کوو چې باره کې مضمونونه بیا زموږ لیکوال چې کوم ملګری دې مضمونونه لیکي او بیا موږ چاپ کوو مختلف رسالو کې
زدا خبره دا مطلب چې کوم تیر هیر خلق تي او خلکو نه هیر شوی دي او سکارنامې کړي یا سخکارې کړي د پښتنو لپاره تاسو دوباره ژوند دی کوي په لیکلو سره ډېر ښه سنا یو بل اوریدونکو دی غوي ته ورسو چې غوي سوای السلام علیکم او ستړي مشي
وعلیکم السلام مریم زاده خوري پاته او تاسو مل منې ته سپیشل سلام یای
وعلیکم السلام نوم مسدې او دراتو اچ پختنه بس
اورنګزیب ترين ارنایي نه خبرې کوم
اورنګزیب ترين څنګه تاسو خې دراتو وای چې پختنه بس لره
اجي خې ما پختنه سره ما چې د غیر سو کتابونه چاپ شوی دي او بیا دا کم ځای ته دغه کوي دکړي
حکم زته ذکرې ورکوي دا تاسو ته پوسټه کنا
اجي
سم د ډېر مننه اورنګزیب تاسو اوره ریډیو اوره د دې جواب خپل سنا تاسو لدر کی سنا تاسو بس ویل غواړي
ز کوم ځای کې ویناګانی کوم یا کوم ځای کې زمونږ دا لیکچر کې دا تاسو
کوم بالکل دوی وی چې دوی د ما خیال د تاسو د باچا خان چې کوم اډوکیشن فاونډیشن د غي سره تړلې پښتنه کوي چې تاسو چرته زده کړې ورکوي لکه چرته خای تاسو ځوانانو ته او د غشانتي لیکچر ورکوي او بیا د غشانتي ویناګانیم کوي
دا د چې بچاخن کلاس اډوکیشن فاونډیشن چې کوم دی دا غي بیل خپل پروجیکټ دی هغه کې زه از ا ټریننګ افیسر کوم ان تاسو استادانو سره کار لرم ان تاسو موږ استادانو له ټریننګ ورکوم په ډیفرنٹ میتھډولوژیز باندې کریټیکل تھینکینګ باندې ماشومان چې څه طریقې سره خپل د کلو کړی شي پاغي باندې کوم چې زه خبره دی وخت کوم د اکټیویزم خبر هغه زما ذاتی بالکل فیل دی هغه دا غینا علاوه زکوم په ویکند باندې دوه ورځې چټي موږ سره پاغي کې کوم او دې علاوه چې کوم وخت موږ چټي شي دا غینا پس کې موږ دا کارونه کوي مختلف دي کې لکه اوس را روان زموږ چې کوم ویکند هفته ورځ هغه موږ د ورځې دا هغه ورځ باندې به زموږ دلته په خبر په بهر یو کلی دی چې هغه ته کوم مور دې سره خواته د شي کلی دی ان ته یو ځوان دا چې چل کړي دي چې خپل لایبرري جوړ کړی دا د پرماسه کتابونه دا چې موږ غوړ کوم او هغه چې کوم شومان کتابونه ویل نه راځي الته بیماریان زیات نو اوی ته مونږ په خپل ځانی حفاظت او خپل ځانی صفایي باندې کې مونږ ته وینا کوو.
صحیح نو دا لکه پوها پیدا کولو حواله سره هم تاسو سکار دی. صحیح شو. او دوی پوښتنه بل وکړه چې تاسو څومره کتابونه چاپ کړی دي او فکر کوم چې تاسو د شاعرۍ په حواله سره به تاسو کول غواړي.
شاعری دا سیدا چې زما کتاب سره پوری نیمګړې دي. نیمګړې په دې وجه چې زما استادان دا وایي چې د رومانوي شاعری چې کومه دا وی ډیره زیاته کمی ده. یو کتاب له مکملي کې چې کی دا هر سیزن مطلب شامل یې کی رومانوي شاعری می زما شاعری چې چونګه پاره کې دا رومانس لکم دی هغه کې زړه سوشل ایشوز دی پټریوټیزم دی نشنلیزم دی دا سیزن دی نو په دې وجه نیمګړې ګڼل کیږي چې په کوم ورځ دا کمپلیټ شونه هغه چاپ ته بالکل تیار دی.
نو ولې تاسو فکر داسې کوئ چې لکه زیات خلک رومانوي شاعري خوښي؟
زما دا خیال خو نه دی خو چې کوم پبلشرز دي داوی دا خیال دی چې په مارکیټ کې کمرشل چې کوم سیزنونه چې کوم خرڅیږي هغه کې پکار ده چې رومانوي سیزنونه زیات شي.
صحیح. نو ځکه ستاسو کار نیمګړې دی نو کله پورې سنه ستاسو اراده ده چې دا به مکمل کړئ ان شاء الله؟
زه په دې خبره باندې ما ته لږ شانتي مطلب دغه زه کوشش وکړم چې شروع کوم د رومانوي دغې نه خو هغه کې هم بیا واپس د ښځې حکم پکې لاړ شي په هغه کې بیا څه داسې ستونزې زموږ معاشتي چې کومې مخې ته راځي. ما زه اکثر شاعري چې زما یې هغه چې ما ته مخامخ شي شو ښکاره شي یا څه مسله ښکاره شي هغه په هغې باندې راځي. نو ډېر کوشش نه باوجود پیور رومانوي شاعري مانه نه کېږي.
صحیح. نو سنه تاسو نه به لږ غوښتنه وکړو که ستاسو خوښه وي یو دوه شعرونه کو را سره خپل شریک کړئ.
جی بالکل. ګوره شاعر ته پاول ست نه کوي چې ست وته کې به دوه شعرونه نه وره یا پورا نظم یا غزل وره.
بس ٹھیک شو مونږ ورته تیار یو تاسو ته ارشاد وایو.
خدي زما دا دغه دی دغه باندې پښتونخوا باندې ما اوس سپیکلې دي.
ها
مینا امن و سکون پښتونخوا کې حسوب په هغه ژوندونه پښتونخوا کې اوس د چا سپیره نظر تعالی تر وکړو چې په اورو به بارود یې لمبا کړو ناغیار و نلمسون و بختن خواکی خرس و پوها با جوندون و بختن خواکی دلتا جون و در باب خوگی نغمی بی در وطن پا مینه مست ترانی نکاتر نشد خون و بختن خواکی خرس و پوها با جوندون و بختن خواکی اس چاو دنی دی ظلمی شهیدان کیجی من دی بوری ما شمان یتیمان کیجی نجلان از در چاو دن و بختن خواکی خرس و پوها با جوندون و بختن خواکی مونږ څومره خې درنې دلې حجرې وي خدا امن به جرګې او مرګ کې وي یې سنا سن خو تړونو پښتونخوا کې خسو په هغه ژوندونو پښتونخوا کې.
ډیر اعلی ډیر ماشاءالله. بس دې کې خو تاسو د هر څه عکاسي وکړله او فکر کوم چې یو معاشره کې چې څه حالات روان وي نو د رومانوي شاعري نه بس خپل فکر کوم چې زیات خلک به دا وخت کې زه تاسو کتاب ته مونږ انتظار کوو. بیا هم تاسو د تعلیم په حواله باندې چې کوم کار دی تاسو وي د ښځو د حقونو په باره کې تاسو لیکل کوئ بلکې شاعري کې تاسو هغه او دغه شانتي تاسو چې کوم کار هم دی په دې نورو ادارو کې نو څنګه د جینکو د تعلیم په حق تاسو څه خیال دی او تاسو څه کول غواړئ په دې لړ کې؟
د جینکو د تعلیم لپاره ما په 14 نومبر 2012 کې خپل یو کلکشن لانچ کړو چې نوم یې دی ملالا کلکشن اکاس فار گرلز ایجوکیشن. دا یو د جامو یو کلکشن چې کوم کې کمیسون کلچرل کمیسون دي او پرسونلی کلچرل او ورسره ټی شرټ دي او ډیفرنت سیزونه دي آیټم چې پاره کې کلچر لکه ښکارا کیږي او د دې پروفیت چې کوم دی هغه ټول پیورلی سونه انویسټمنت چې شوی دی دا غي پروفیت پیورلی د جینکو تعلیم ته دی. اوس پورې زمونږ د 2012 د نومبر نه ډیر کم سیل شوی دی ځکه چې ډیر کمرشل کار زمونږ دی او ډیر کم ټایم امرا سره وی خو اوسه پورې تقریبا د اتو ماشومان جنګو چې کوم دي هغه په مختلفو کالجونو سکولونو کې داخله شوې دي د دې په پروفیت په ذریعہ باندې. دا زما یو کوشش دی د دې خپل فیسبوک پیج هم شته ملالا کلکشن په نوم باندې. او د دې نه علاوه چې کوم دین په جنکو تعلیم باندې زماز لږ زیات خو یې ځکه چې په پښتونخوا کې او په فاتح کې ټول نه زیات چې کوم بو خلک سفر کې یغه دي نه کې پته نشته کله کلمات دا سل کې چې د خلکو ته دا انسانان هم نخکاری ځکه چې بعض ځینې کې ورسره داسي رویه اختیاري دي. د دې تعلیم ډېر ضروری دی ځکه چې زمونږ راتلونکي نسل دې سره
خبرو ته بیا دوام ورکه. یو اوریدونکو ته ورزو السلام علیکم او ستړي مشي. فکر کو چې داوی د ټلیفون کرخه کته شو غوی لکسات صبر کو بخنه غواړو درنه که یو زل بیا ټلیفون کې جی تاسو خپل د کار په حواله سره ویل چې د جینکو د تعلیم په حواله سره بخنه غواړم.
او جی د جنکو تعلیم چې کوم دی په پښتونخوا او فاتح کې ډېر زیات ضروری دی ځکه چې تاسو ته پته یو ټایم اوس خو لږ کم شوی دی خو یو څو مې د مخکې مسلسل داسې وه چې هره شپه به د جنکو یو سکول په پښتونخوا په یو علاقې کې یا په فاتح کې خامخا هره شپه به یو الوتو. زه نه پوهېږم چې د جنکو تعلیم دونه خطرناک ولې دی چې دا ټول خلک نه یریږي ځکه چې ما ته خو پکې تشه ترقي او پرمختګ ښکاري که زمونږ جنکي تعلیم یاسته شي اول خو سکولونه ته لیږي نه او کوي لیږي نه تقریبا د یونیسکو د رپورت مطابق 2% چې کوم دي جنکي ماشومان په پرایمري لیول د سکولونو نه بهر ناشته دي او چې کوم لاري شي نو اي پرایمري او مډل ته مشکل سره رسي بیا په مډل کې دا رسي د نیو شي او په لسم کې بیا ودونه او د ودونو کې څه شروع شي نو دا سیدا چې د پښتونخوا جنکي ډیر په مشکله خپل اعلی تعلیم ته ځان رسوي او چې څوک ورسوي نو ډېر په مشکله داوي ته پته چې ایسونه ستوند سره مخ شوي.
صحیح. نو څنګه تاسو فکر کوئ په پښتني ټولنه کې لکه تاسو د فاټ او د خیبر پښتونخوا ذکر وکړو د جینکو د تعلیم په حواله سره نو دا څه کمه مهمه وجه دي چې جینې د تعلیم نه به برخه پاتې شي؟
یو ټولنه اهمه وجه چې اوایدي ډېر زیات دي او تاسو سره به ډېر خلکو ډسکس کړي خو زما دا خیال دی چې ټولنه اهمه وجه ده هغه دا زمونږ د جینې سره د مور پلار د نیکه د پوره خاندان او عزت تللې چې کوم کیسه ده هغه چې کوم ده ډېر ټولنه غټه ستونزه ده هغه داسې ده په یو کلي کې یوې ماشومې نه څه غلط کار وشي یا که داسې څه اخوا دی هم غلط کار به نه شي یا که داسې څه تورې پورې کړی شو نو پوره کلی به خپل ماشومان د سکولونو نه بهر کړي. داسې ډېر پریکټیکل اگزامپلز چې کوم دي هغه موږ ته مخامخ دي چې یو مسله یو ماشومې ته راپېښ شوه نو پوره کلی د سکولونو نه خپلې ماشومانې بهر کړي او په کورونو باندې کښېني. د دې نه علاوه چې کوم دي نو څنګه تلل دي سکول ته برکا کی تلل دی نه دی تلل پټه واپس تا تلل دی زیات سبق سره د جنکو مازغه خرابې کی سدا سي ټابو دی سدا سي استيريو ټایپس مشهور شي وی چې زیات تعلیم سره مازغه خراب شي داسي نو ډیر چې کم بغیر تعلیم علاقې دی کی خدا سي زما ټول نه هم دی او چې کم لک تعلیم یسته دی نو کی بیا نور ډیر ریسورس دي جنکو د پر زینې شته د جنکو د پر سکولونه کم دي یا نږدې نشته د لکانو شته د جنکو نشته بیا چې کوم غریب کورنۍ دی ای کی دادا چې هغه پرفر کوي چې الکان تعلیم حاصل کړي بشکه کلوریانه په کور کې ځکه چې هغه تخل مستقبل په الکانو کې ښکاری چې دی بل ویشي موږ له بغټو کې او جنې کې به د پردي کور ته ځینو هغه موږ له فائدې نشي راکولې نو دا یو څو وجه دي چې دا مین وجه دي چې جنې کو سکولونو ته نه تلل یا جنې کو تعلیم کې کمی.
نو صحیح سنا موږ تاسو سره خبرې کوو لګیا یو بس اخیره کې بس تاسو لیک سات پاتې دي د کلچر په برخه کې تاسو د هلو زلو باندې کو تاسو رڼا واچوي په لنډو ټکو کې
ګوري کلچر د پاره خو موږ یو بل لغم شروع کړی دی موږ یو بل پروجیکټ شروع کړی چې موږ کوشش کوو چې څونه کلتوري سیزونه دي چې پاره کې مطلب یا فولکلور شو یا میډیا شو یا سیزونه په دې کې چې کوم جنې کې خودلې کیږي نو چې هغه په هغه ایکسپلویټیشن نه شي لکه هغه د ایز ا پروډکټ یا ایز ا شی استعمال نشي چې هغه باندې دا غي سیزونه خرڅ شي یا د ای ډراما په مشهور شي یا د ای سندره په ویل شي نو په دې موږ ډیفرنٹ مختلف ملګري دي چې هغه لیکوال دي چې پای باندې لیکونه کوي ما خپل په دې باندې پوره یو نظم یو غزل لیکلې دي چې څنګه یو جینې چې کوم دا مختلف ځایونو کې خلکو ته دونه سپک شي چې هغه په خپل هغه کاروبار کوي مطلب کاروبار دې خپل صابون په خرڅي خپل ډراما په خرڅي خپل دغه نه دی لپاره هم مونږه خلې ځلې کوو په خپل کلتوري ټولنه کې. او کوتا سو غواړې نو زه به خپل یو شعر چې کوم ما سپیسیفیکلی هم د دې لپاره لیکلی دا غزه تاسو
بالکل ارشاد وایو تاسو ته بالکل.
حاجی من سره سونا ټایم دې کوز تاسو ته
بس یو منټ شته دې سنا تاسو وایا. حاجی
حاجی ښا دادی د حوالوریم د بازار د پاره نه يم پیدا د حوالوریم د بازار د پاره نه يم پیدا زه د ژوندون يم معنا ما به منی یو کنه د خان شهید او باچا خان د پټکیول يم زه د خان شهید او باچا خان د پټکیول يم زه زه يم ناموس خیرت هيا ما به منی یو کنه
تیر
زما سندري ستاله پاره دي زما وطنه ستا صفت يم ستا سنا ما به منی یو کنه تیر مننه
ډیره مننه سنا ماشاءالله ډیر خسته شیرونه دي تاسو خو شاعری مدا خبرې مهم خېوي مننه درنکو چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخستله خوشحاله اوسه تاسو هم اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په سروې پروګرام کې نن تاسو د سنا اجاز سره خبرې واوریدلې دغه شانتي پراتلونکو خبرونه کې به نور میلمانه تاسو په خدمت کې راولو هغه به هم تاسو سره خبرې کوي خوشحال او آباد اوسئ.